السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې له یولس تر دولس بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا د اسمبلی نوی منتخب شوی غړی با د فروری پاتمشتمه سوګند پورته کوي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو یو پلاوی ترکمنستان ته تللې او د اسرائیل جنگي کابینې د یرغمالیانو د خوشی کولو او د اوربان پاړه غونډه کړې ده د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د نوې ټاکل شوې صوبایي اسمبلی لومړی غونډه د فروری په 28مه رابلل شوې نگران وزیر اعلی ارشد حسین شاه د غونډې رابللو لپاره گورنر غلام علي ته سپارښتنه کړې و چې هغه د فروری په 28مه ور باندې لاسلیک وکړي د گورنر دفتر پرون خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دې غونډه کې به د اسمبلی نوې ټاکل شوې غړي سوګند پورته کوي او لاغي ورسته به د سپیکر مرستیال سپیکر او وزیر اعلی انتخاب کیږي بل په عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د لومړی غونډې پر مهال د اسمبلی مخې ته د احتجاج اعلان کړی یاد ګوند فروری په 28مه په 400 کې د جلسې پر مهال ویلي وو چې د اسمبلی مخې ته د احتجاج مشري به د ګوند د خیبر پختونخوا مشر امل ولی خان کوي عوامي نېشنل ګوند تور پورې کوي چې د فروری په 8مه شو عامو انتخاباتو کې له دوی سره درغلي شوې ده او دوی د انتخاباتو نتیجې نه مني د انتخاباتو کمیشن داسې تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې منصفانه او شفافې وي دا را د فروری په 28مه نیټه بیا د بلوچستان د اسمبلی له نو منتخب شو غړو د سوګان اخیستلو د سپیکر ډیپټی سپیکر وزیر اعلی د انتخاب لپاره هم د اسمبلی غونډه بلل شوې په ان حال کې نن په سند اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند سید اویس شاه سپیکر او انټونی نوید ډیپټی سپیکر منتخب شول د سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکنو کې د سنی اتحاد کونسل چې پکې پی ټی آی هم شامل ده نه هو غړو او د جماعت اسلامي یو غړي برخه وانه خسته د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول د زخمی کېدو ورسته په خپل لومړی وینا کې د پاکستان له چیف جسټس څخه غوښتنه کړې چې د فروری په 10مه په د او په لویانو یې د شوو ډزو د پیښې سو موټو نوټس واخلي نو موري پرون په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړې ویډیو وینا کې تور پورې ک چې د فروری په 10مه په شمالي وزیرستان کې په دوی امنیتي ځواکونو حمله کړې و چې پکې یې درې ملګری وجل شوي او د په ګډون 15 نور ژوبل شوي وو دی وايي
چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی سناخواس کو چې زمونږ او ملګرو کمی وینه تو یې شوه چې د دې پیخه د سوموټو اکشن واخلي او کم خلق چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه نشانه برج جوړ کړي
محسن داول تور پورې کې د فروری اتمې انتخاباتو کې ورسره درغلي شوی او په وینا یې له ټاکنو وړاندې هم ور باندې وجون کې وسلوال بریت شوی حکومت د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي البته انتخاباتي کمیشن عمومي دریز لري چې دغه انتخابات شفاف وو د خیبر ضلع د سوداګرو سنتونو خونې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره په تجارت کې خنډونه لري کړي د خونې مشر سید جواد حسین کاظمی پرون مشال لري تویل په کار د چې د کابل او اسلام آباد ترمن سیاسي اختلافات په دوه اړخیزه تجارت ناوړه اغیز و نکړي نو موړي وي له هند سره د پاکستان تجارت تل روان وي او نو درېږي کاظمی زیاته کړه چې کوم سیاسي مسله وي د هغې له وجې د پوله بند نشي او تجارت دی روان وي د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخمو چمن په ګډون د راتګ او تجارت یو شمیر لارې دي د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له وجې وخت نا وخت تړل کیږي تاسو د مشال لري خبرونه اورئ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو پلاوی سره ترکمنستان ته تللې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په ایکس باندې لیکلي چې امیر خان متقی ته د دې سفر بلنه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف ورکړې و د ضیا احمد په وینا د امیر خان متقی په مشرۍ تللې پلاوی به په ګڼو مسایلو دوړخې خبرې کوي د زیاته کړې چې په دې پلاوی کې د قانون او پېټرولیم وزارت افغانستان اوس پټلې ادارې او برېښنا شرکت چارواکي هم شامل دي او بل خبر دا چې د اسرائیل جنگی کابینه د ارغمالیانو د خوشی کولو لپاره د جوړجاړي په خبرو او له حماس سره پر روانه جګړه کې د اوربند په حق له راتلونکو اقداماتو په اړه بحث کړي. په یعنی حال کې په غزه پټۍ کې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري او د دې جګړې له وجې د غزې له شمالي برخې وتلي خلک د خوراک له کمښت سره مخ دي. یو اسرائیلي چارواکي او ځایي رسنیو ویلي دي چې د یرغمالیانو د خوشی کولو لپاره د جوړجاړي د خبرو اترو په حق له د اسرائیلو یو وفد پرون له پیرس څخه راستون شوی او په دې اړه به د اسرائیلو له جنگي کابینې سره په غونډه کې تفصیل شریکوي. وروسته رسنیو خبر ورکړ چې د یادې غونډې په پای کې د اسرائیل جنگي کابینه په دې سلا شوي چې په راتلونکو ورځو کې قطر ته د خبرو اترو جاري ساتلو لپاره خپل وفد واستوي. امریکا او یورپي ټولنې حماس تر هغه ډله ګرځولې. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی نوی منتخب شوی غړي به د فروری په 28مه غونډه کې ویشنونکي وایي د دې صوبې په اسمبلی کې به دا وار حزب اختلاف ډیر کمزوري وي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف آزاد غړو ته دومره واضح اکثریت حاصل دی داسې ښکاري نه چې په راتلونکي وخت کې به اپوزیشن حکومت ته سټف ټایم ورکړي.
ملي جمهوری غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی امیدوار محسن داوړ له سپریم کورټه غوښتي چې په د شوی برید په اړه د خپلې اندې اقدام وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ته د ځانګړو پارلماني چوکیو په اړه فیصله ځنډولې. د قانوني او آئینی چارو پوه شبیر گیګیانی په دې اړه سوای
د آزاد امیدوار چې د پیټرې ولایتي هو په دې سنی اتحاد کې شمولیت وکړي او خپل ممبر نو چې ګنیر او ټونه ګټلې د دې وجنا الیکشن کمیشن د ریښه دې چېر په دې باندې هم فیصله کوي.
د کوهستان په کویلې سیمه کې یو لک او جنید غیرت په نوم وجل شوې د حقونو فعالان دې پیښه ته څنګه ګوري؟
غیرت په نامه چې چرته وجل کیږي ډېر کم د سي چې هغې ته سزاګانې ملاوېږي. دا دلته خو ښکارې خو باقي زیګونو کې د غیرت په نامه قتل چې د هغې شکل تاسو ته کوشي په صورت ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړی اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. په خیبر پښتونخوا کې د نوی منتخب شوی اسمبلی غونډه د فروری په 28 مرابلل شوی او په دغه نیټه عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتو کې د مبینه ټګیو خلاف د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاجي لاریون هم اعلان کړي. په عین حال کې د فروری په 28 بیا د بلوچستان د اسمبلی د غړو نه د سوګند اخیستو د سپیکر ډیپټي سپیکر او وزیر اعلی د انتخاب لپاره هم د یادې صوبې د اسمبلی غونډه وربلل شوی. سیړونکو وایي چې په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته د حکومت سازۍ د عمل سره سم په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد احتجاجونه روان دي او داسې ښکاري چې دا حالات په پاکستان کې د سیاسي عدم استحکام په لور روان دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې انتخابات په شفافه توګه ترسره شوي دي. تفصیل د غلام غوث رپورت کې ورو.
د اسمبلی د غونډې رابللو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د فبروري په 23مه نیټه د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی ارشد حسین شاه سفارښتنه لاسلیک کړه او د گورنر لخوا د فبروري په 23مه نیټه د صوبایي اسمبلی د غونډې رابللو په اعلامیه کې ویل شوې دي چې د پښتونخوا د اسمبلی غونډه به د فبروري په 28مه نیټه سهار 11 بجې ترسره کیږي چې به پکې نوی منتخب شوی د اسمبلی غړي سوګند پورته کوي او د اسمبلی د نوی سپیکر ډیپټي سپیکر او اعلی وزیر انتخاب به هم په دې اجلاس کې ترسره کیږي. په پیښور کې خبريال او شینون کې لیاز علي وایي تیر کال د جنوري د میاشتې نه پښتونخوا صوبه د یو منتخب حکومت نه محروم ده او د نوی اسمبلی د راتګ سره به اوس دا مسله حل شي. خو دا ځل به په پښتونخوا صوبه کې حزبي اختلاف ډیر کمزوري وي.
په خیبر پښتونخوا کې د جنوري په میاشت کې په 2023 کې اسمبلی ماته کړه شو او تر اوسه پورې دلته نوی حکومت هم منتخب نو دلته د منتخب حکومت د ټولو نه لوی ضرورت ځکه چې په دې حکومت صوبه کې ترقیتی کارونه د تیر یو کال نه یا داسې مهمې فیصلې د یو کال نه باندې وي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف اتحاد غړو ته دومره واضح اکثریت حاصل دی. دا سخکاری نه چې پراتلونکي وخت کې به د خیبر پختونخوا اپوزیشن حکومت ته سټف ټایم ورکی او دغه رنګه به په خیبر پختونخوا کې جوړیدونکي حکومت ته به صدا سي مشکل وي پراتلونکي وخت کې چې هغوی سه قانون سازي کول غواړي یا داسې سنور احکامات منظورول غواړي.
هم په دغه ورځ یعنی د فبروري په 28 نیټه به د عوامي نېشنل ون د اعلان شوي پلان سره سم عوامي نېشنل ون په انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهره کوي او د عوامي نېشنل ون په وینا دا احتجاج به د اسمبلی د ودانۍ مخې ته ترسره کیږي. په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شینونکي عرفان خان وایي په خیبر پښتونخوا کې را روانې ورځې به په سیاسي توګه ډېرې بې ثباته وي ځکه چې یو خو په پښتونخوا کې په ټاکنو کې بایلونکي سیاسي ګوندونه د اسټبلیشمنټ نه خفه دي او بل دا چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف آزاد ګټونکو امیدواران هم په مرکز کې په جوړیدونکو حکومت ته پوزات لري.
خدا هغه طاقتور حلقو ته یو پیغام دی چې تاسو مونږ له دیوال سره لګوي نو مونږ بیا خپل حق په زور باندې غواړو. ما ته ښکاري چې د خیبر پښتونخوا راتلونکي ورځې ډېرې زیاتې سختې دي. دغه چې کوم جماعت پاس شوی دی هغه اسې هم د انټي اسټابلیشمنت په نارې باندې راغلی. جمعیت العلماء اسلام چې دلته یو غټ سیاسي قوت دی هغه هم د انټي اسټابلیشمنت نعره اوچته کړې ده او احتجاجونه هغوی شروع کړي او دغه شان دی عوامي نېشنل ګوند چې هغه هم دلته یو سیاسي قوت لري هغوی باقاعده دغه مزاحمتي تحریک شروع کړی دی د انټي اسټابلیشمنت نعره هم هغې لګولې ده.
هم د فبروري په 28 نیټه بیا د بلوچستان د اسمبلی د غړونه د سوګن اغستلو او د هغه صوبې د اسمبلی د سپیکر ډیپټي سپیکر او اعلی وزیر د انتخاب لپاره هم د یادی صوبې د اسمبلی غونډه را بللې شوې ده.
دا وو غلام غوس چې مونږ ته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اسمبلیو حال راک په سند اسمبلی کې سید اویس شاه نوې سپیکر ټاکل شوې. نن په دغه اسمبلی کې د نوې سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره انتخاب وشو. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا سید اویس شاه تر ټولو زیاتې رای ترلاسه کړې دي. په دې حق لا په تیر غړې کې له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان زمونږ د همکاري انیس اجمل سره خبرې کړې.
یعنی د سپیکر انتخاب چې دی هغه مکمل شوی او د پاکستان پیپلز ګوند لخوا چې کم نامزد امیدوارو د سپیکر لپاره سید اویس شاه هغه د سنې اسمبلی نوې سپیکر وټاکلی شو. هغه 111 اوټونه د غړو چې کم دی هغه ترلاسه کړی دي. د ده په مقابله کې چې د ام کیو ایم ایډوکیټ سوفیا شاه د سپیکر لپاره نامزد امیدوار وه هغه 14 اوټونه چې کم دی ترلاسه کړی دي. د سنې اسمبلی نوې سپیکر سید اویس شاه چې دی هغه هم خپل سوګن چې کم دی واغستو او پخوانی سپیکر یعنی اغا سراج دورانی چې دی دغه نه حلف واغستو دغې رستو نوې سپیکر د سپیکر کرسی چې دا اغا سنبال کړ اوس اجلاس ته وینا کوي. څنګه وګورو نو په سنې اسمبلی کې نن د پاکستان تحریک انصاف چې سنی اتحاد کونسل ته تللی دي دا هغوی نه غړو او یو د جماعت اسلامي ګوند غړي چې کم دی په دې انتخاباتو په دې د ټاکلو کې برخه نه اخستی. پرون چې پسند اسمبلی کې د پیل غونډه و لومبۍ غونډه و نو د سیاسي ګوندونو اتحاد چې پسند کې جوړل چې باغې کې د جی ډی اے ترڅنګ جماعت اسلامي پی ټی او جمعیت علماء اسلام فیډ علی هم شامل دي. هغه د دې اسمبلی د ګیراو اعلان کړی وو خو پولیسو هلته پرې نه خوده لو په ګڼ شمیر کې مونږ قتل چې پرون د هغوی پلویان چې کم دی هغه پولیسو وهلی هم او نیولی هم. بیګا تر ماخامه پورې دغه احتجاج روانو خو بیا دغه سیاسي ګوندونو خپل احتجاج په دې ختم کړ چې د سنی اسمبلی غونډه خوش و. هلته د پیپلز ګوند او متحد قومي موومنټ یو سل او څلیخت کاندي دانو چې کم دی غړو خپل حلف چې کم دی سوګن پور تکړو. دوی بیا دا اعلان کړی دی چې اوس په 20 فروری نه یوازې په کراچۍ بلکې په پوره سن کې داروس چې دی تور روس په تور مانځي او په تمامو ضلعو کې به خپل احتجاج بیا د سر کوي. دوی بیا دا تور پوری کوي چې په 8 فروری چې کمی ټاکنې شوې دي په دې کې د دوی سره درغلې شوې دي. خو لکه څنګه چې موږ ګورو چې په وړاندې هم د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او هغه بیا وایي که څوک د دې درغلو په اړه واضح ثبوتونه لري نو هغه د دې ادارې ته راشي او یا دې عدالتونو ته لاړ شي.
لکه کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان وو چې د سند اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر د انتخاب په اړه تفصیل را سره شریک. د پنجاب اسمبلی ته ورزو په لاهور کې د صوبایي اسمبلی اولنی اجلاس په ټول پاکستان کې د ټولو صوبو نه مخکې په پنجاب کې شوی وو او په هغه کې د سوګند پورته کول نه وروسته نو منتخب شوو استازو سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره هم انتخاب کړی دی او ټاکل شوی چې سبا به خپل وزیرانه هم ټاکي. حقلا د لاور نه طاهر جمیل زمونږ خبريال دی تفصیل راکوي.
د پنجاب د ودریالا ټاکنه به سبا د ګل پورز کیږي او نن د دې حوالے سره د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید مریم نواز او د سنی اتحاد کونسل کاندید رانا احتاب احمد پنجاب اسمبلی ته راغلی او خپل د نامزدګۍ اسناد جمع کړي دي. اوس په دې اسناد او جان پړتال او لټون بکی او دا وخت روان دی او بیا به انتخابي شیډول جاری کیږي چې سبا به سم وخلا دا غونډه راغوښته شي او کوم وخت به او څه وخت به د رای شماري په دې کیږي او د څه وخت به د دې ووټونه کیږي. نوې منتخب شوی سپیکر ملک محمد احمد خان او داغم مرستیال یعنی ڈپٹی سپیکر ظہیر اقبال چنڑ هم دا وقت پنجاب اسمبلی کی موجودی او دسنا د جان پڑتال کوي لګی دي. کوم د سنی اتحاد کونسل کاندید خبر وو کنو مخ کی میاں اسلم اقبال وو خو بیا بدل کو کړي شو تو وس نه و او چې وا دی اغه نیولو دیکھنا وا د پی ٹی آئی مشر حماد اظہر پرون په وینا کې ویل چې د وسنی سیاسي حالات او د ګوند مشرتابه د مشورې نه پس میا اسلم اقبال بزیا منګ رانا احمد خان د پنجاب د پارا وزیر اعلی خپل کاندید مولې دے او د میا اسلم اقبال د نیولو لپاره دا وخت پنجاب اسمبلی بهر پولیس په ګرس میډ کې موجود دي. دا غدا وجه بیان کړه چې منګ خپل کاندید بدل کړي نو کومنګ اوس اوورال خبرو کو نو پاکستان مسلم لیگ نون او د اتحادی جماعتونو کاندید مریم نواز دا او د هغه مقابله کې چې کمکاس ته سنی اتحاد کونسل او تحریک انصاف هغه اغرانا افتاب احمد دی.
دا او په لاور کې د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل چې د پنجاب صوبایي اسمبلی په حواله یې راسه تفصیل شریک کړ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول د پاکستان د چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې په د او ملګرو یې د شوو ډزو د پیښې پلټنې دي وکړي. نوموړي دا خبرې پرون په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې کړې دي. په داول د فروری په لسمه هغه مهال برید وشو چې نوموړي په میرانشاه کې د فروری د اتمې پټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاج ته وینا کوله. محسن داول په ځان د برید لپاره د پاکستان امنیتي ادارې تورنوي. که څه هم د محسن داول د پیښې په اړه د حکومتي او پوځي چارواکو لخوا سندي ویل شوی، خو انتخاباتي کمیشن بیا په ټاکنو کې د درغلیو تورنه ردوي. نور حال د عمر وزیر رپورت کې اورو.
د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ پر خپل فیسبوک پاڼه ویډیوئي پیغام کې د فروری په سلور ویشتمه ویلي چې پارلیمان کې د خپل کام نمائندګي څخه لرې کولو لپاره لومړی انتخاباتي کمپین په مهال د وسلوالو په ذریعه په مرګونه برید وشو. د دا او د ګوند ملګرو د محدود کولو ټولې هڅې وشوې. بیا وروسته چې ورته معلومه شوه چې هرو مرو ورنه د ولس ورکړل شوې رایه بدلوي، نو هغه او ملګرو یې د هر پلان ناکامولو هڅه وکړه چې دا غې پس بیا د د پوینا د چاونې مخې ته مخامخ په ډزې وشوې. درې ملګري یې ووژل شول او د د په ګډون پنځه لس ژوبل شول. دا وړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد د چاونې ګیټ مخې ته احتجاجي غونډې ته وینا کوله. چیف جسټس آف پاکستان قاضي فائزي سنخواس کو چې شمالي وزیرستان کې په وینو سره انتخابي ډاکه واچول شوه چې کومې نتیجې بدلې شوې هغه خو ځان له یو کار دی، قانوني طریقه کار به روان وي. الیکشن کمیشن او ټریبیونل هم په مونږ وخت تیروي، زمونږ کې سنجیده نه اخلي. مونږ بیا هم حوصله نه بیلو، خو چې زمونږ او ملګرو کمې وینې توی شوې د چیف جسټس نه خواست کړو چې د دې پیښې د سوموټو اکشن واخلي او کم خلک چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه نشانه برج جوړ کړي.
واقعي ملوث سه انکو وو نشانه برج بنائے.
امنیاتی چارواکو پر محسن داوڑ د ډزو او د هغه تازه بیان په غبرګون کې لا هم څه بیان نه دی ورکړی. خوشی مالی وزیرستان کې د 10 فروری نه د دې پېښې ځای د این ډی ایم غړو او د غلطه یو شمېر قبیلو لخوا احتجاجونه روان دي. د انتظامیه چارواکو لخوا د احتجاج کوونکو سره مذاکراتو پیل هم شوې خو لا هم څه نتیجه یې نه دی ورکړی. محسن داوڑ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړی او د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی وا او صوبائی اسمبلی دوه حلقو باندې د سر انتخاباتو کول غوښتنه کړې. دوی ویلي چې انتخاباتو پر مهال د غلطه په انتخاباتي مرکزونو وسله والو بریدونه کړي. دا انتخاباتو عمله یرغمل شوه، د رای پاڼې بکسونه وسله والو وړلي او د انتخاباتو نتیجې بدلې شوه. سو دغه نتیجې منلو ته تیار نه دي. الیکشن کمیشن پاکستان کے عمومی ڈول دا انتخاباتو پاڑا غبرگونونو پا جواب کی ویلی چه انتخابات یہ پا صفا ڈول تر سرا کڑی.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ تا دا مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخ کا تکڑے او دا مشال ریڈیو ٹولو مطالبو تا ہر جائے لاسرسے ولرے. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د فروری 8 انتخاباتو وروسته کوي به خواته سیاسي ګوندونه په احتجاج بوختي نو بلې خواته د حکومتونو جوړونو لپاره اقدامات اهم دوام لري. انتخاباتي کمیشن په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د مذهبي اقلیتونو او اخزو لپاره ځانګړي شوکي د تناسب په حساب په سیاسي ګوندونو ویشلي، خو په قومي او خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې تحریک انصاف ته دا څوکۍ لا نه دي ورکړل شوې. دا ځکه چې د تحریک انصاف کامیاب امیدوارانو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستل، خو د مخصوصو چوکیو ترلاسه کولو لپاره یې په سنی اتحاد کونسل کې ګډون کړی و. اوس انتخاباتي کمیشن د دې خبرې قانوني جاج اخلي چې آیا تر اتحاد وروسته سنی اتحاد کونسل ته د ښځو او مذهبي اقلیتونو چوکۍ ورکړي او کنه. په دې اړه شبیر جان له پیښور نور حال راکوي.
په 8 فروری شوی ټول ټاکنې وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو 100 مخصوص څوکو او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو 26 مخصوص څوکو څخه 21 په اړه نوټیفیکیشن ځنډولې دي او ویلې دي چې د سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د امیدوارانو شاملېدو له وجې دغه مخصوص څوکې اعلانول د ځنډ ښکار دي. دا چې الیکشن کمیشن قانون 2019 په دې اړه څه وایي نو پېښور هایکورټ کې وکیل چې آئینی کیسونه یا قضیه هم کوي شبیر حسین گگیانی مشال لیڑو توائی
تا آزاد امیدوار چو دا پی ٹی آئی والا دائی ہو پا دی سن اتحاد کی شمولیتو کو وہ آئی خپل ممبر نو چگنی ایر اٹھونی اگٹی لی ندی و جنا الیکشن کمیشن دائی خد دی چرا پا دی بانے مہم پی سلکو چاہی چونکہ دا دی پاٹے اس ریزرو سٹنو خو پی ٹی آئی پاٹے تا نور کئی آزادو تا نور کئی نا با دی سن اتحاد دی پاٹے تا ور کئی دی پاٹے خپل الیکٹڈ ممبر نشتا نا آئی دا با دی پاٹے لے ور کلکی یا کنا ور کلکی دا دی پوائنٹ پا قانون چسوئی دا الیکشن 1/2017 مطابق دا داغ پارٹی ریسرچ فور ممبران شنو بے بدیلا داغ ریزرو سیٹونا مختص سیٹونا ورکی
نور دا سی سو اسباب کی دیشی چی کمیشن دا پاکستان تحریک انصاف دا سنی اتحاد کونسل کے دا ورگڑ دو ورست هم دا دی داغ مخصوص سو کے ندی اعلان کرے نو پی خور کے شنون کی او خبریال لحاظ علی پدی باب لوائی
الیکشن کمیشن دا سنی اتحاد کونسل پا حقلا بازی قانونی پیچیدگی نیدون داغی دلا سہوی لا فیصلہ نہ کرے او خپل لا سیکشن تو ویلی دی چی قانونی ماہرین نارا والی چې موږ دا څنګه ورکو ځکه چې دا یو لوی برخه وړي د دې وجنه دغه سیټونه ریزرو لا ساتلې شوې دي باغی باندې فیصله نه ده شوې د باقی د مسلم لیگ نون او د دې لپاره ساتلې شوې په خیبر پښتونخوا کې کده چا سره نه سړی امپیاز یا منتخب امپیاز دي نو په هغه ځان سره دوه زنانه خه په اسانه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په مخصوص نشستون روچتولې شي برستر ګوهر علی عمر ایوب او پسې علی امین منډپور دا غدي چې دوی په خپل اصول اتحاد کونسل کې د شمولیت فیصله نه کړ ځکه چې دوی پارټي جوړې نو دوی خپل بانډۍ دلته صدارت کوي. نو دوی چونکې د انټرا پارټي الیکشن په تمه دي، نو هغوی فی الحال دغه نه دي ساتلي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پنجاب نه د قومي سملې په 200 څوکو کې شل ګټونکو اعلان کړی دي. دغه ډول سند صوبې ټولټال 14 او د بلوچستان یې هم 4 وړه امیدواران اعلان کړی دي. د انتخاباتو کمیشن د قومي سملې د ځانو شپېتو مخصوص څوکو کې د 8 نوټیفیکیشن یا اعلامیه جاری کړه. ولې د پنجاب نه په 200 او خیبر پختونخوا نه په 10 قومي سملې کې د ښځو مخصوص څوکو په اړه نوټیفیکیشن ځنډولې دي او ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو مسله د کمیشن په وړاندې ده او لا یې پریکړه نه ده کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د فروری په 20مه د کوهستان په کویلی سیمه کې یو الګ او جنایي د غیرت په نوم وجل شو. پولیس ویلي چې په دې پیښه کې تورن یو تن نیولې او د نورو دوو لټون لا هم دوام لري. په دې وروستیو کې په کوهستان کې ناموسي یا د ناموس په نوم وجنې زیاتې شوې دي. د بشري حقوقو ادارې وایي چې په دې پیښو کې د زیاتوالي یو لامل مجرم ته سزا نه ورکول دي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا ضلع کوهستان پالس تحصیل کوز پړاو تانی رپورټ تر مخه د پرورې په 20مه نیټه دغه سیمه کې دوه تنان یو جنۍ او هلک په ډزو وجلې شو او د کوز پړاو تانی تھانادار محمد جاوید په مدیت کې مقدمه درج کړې شوې. دې کې درې تنان ملزمان ګرځولې شوې. پولیس وایي چې دغه د غیرت په نوم وجنند او پکې د غیرت په نوم د وجنې خصوصي ماده هم لګولې شوې. د پرورې په 20مه نیټه د تحصیل پالس کوهستان پولیس مشر ډي اس پي محمد ریاض مشال رتوول چې دا کې یو ملزم نیولای شوی، دوه نورو ملزمانو لټون روان دي. کوهستان غریزه او لری پرته سیمه ده. کوهستان کې دغه او نورو پیښو پاړه د بشام خبریال عرفان خان وایي چې دغه سیمه پسمانده ده او داسې پیښې عموما کیږي.
کوهستان چې کوم ده یو بیک وډ ایریا ده او د خیبر پختونخوا د ټول نه پسمانده لاخه ده، چونکی چې دلته کې دا یو ریواج دی او دلته کې دا یو غیرت هم چې وجنه کېږي، دا دلته کې د ډېر وخت نه دا یو ریواج روان دی. چې لکه فرض کا یو الک او یو جینې چې داسې غیرت په نوم ونی هغه یو بس وجود شي، نو دا ډېر خلل نو یو بل دا پیغور یا یو بل داسې یو دغه ورکوږي چې لکه د دې د ماشوم یا د دې د مطلب د مسکې دا کوم ریلیشن او غیر قانون مطلب نه دی د کوم تعلق، نو په دې بنیاد باندې چې کوم دی دا په کار 2012 کې هم دا یو شو په پالس کې هغه مشهور قصه وه داستوباغي اندازه وي، نو هغه یو واقعیت هم شوي او بیا مس کې پکې پرون نه پرځي داسې واقعیت شوي دي.
دا په داسې حال کې چې په کال 2012 کې 15 جنکۍ په دغه تور کې هم په کوهستان کې وجلې شوې چې دا غوي عکسونه په ټولنیزو رسنو راغلي ول. وروسته کال 2023 کې هم د نومبر په میاشت کې یو جنۍ په دغه تور کې وجلې شوه چې عکسونه په فیسبوک باندې خپاره شول او دا کې دوه هلکان ته د مرګ غوښونه هم شول. په کوهستان او دې سیمه کې د غیرت په نوم په وجنو د خیبر پختونخوا د بشري حقونو لپاره کارکونکو ټولنې نورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وایي،
نو زه خدا ګورم چې د دې ډېر غایو کلوز لینک دی. دا چې کله کوهستان کې هغه د ښځو وجلو واقع شوی وه او عدالت پی اکشن اخیستی، خو به هغې نه پس عدالت یې چې دا داسې نه دي شوي او دا دي، نو دغسې دا ځینې عدالت فیصلې چې دي هغه ځان نه دا داسې سیزونه پروموټ کوي او دلته هم دغه چل دی. بله خبره دا ده چې د غیرت په نامه چې چرته وجل کېږي ډېر کم داسې چې هغې ته سزاګانې ملاویږي، او درېیمه خبره دا ده چې دا دلته خو ښکاری خو باقي زیګونو کې د غیرت په نامه قتل چې دغه شکل تاسو ته خودکشي په صورت ښکاري، او د دې مخنیوي کېدی شي چې کله د غیرت په نامه قتل چې دغه قانون کې څه تبدیلی وشي، هغه قانون مضبوط شي او ریاست پکې په خپله فرق شي، نو بیا دا دې کې دا تبدیلی راتلی شي او د دې مخنیوي کېدی شي.
حکومت وایي چې کال 2014 کې خیبر پختونخوا حکومت د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي خصوصي قانون جوړ کړی چې پکې ماده 311 لګول کېږي او دا کې پولیس مدعي وي او بیا وروسته دغه وجنو کې نه ضمانت کېدی شي او نه صلح. د غیرت په نوم وجنه په ملزم ثابتېدو وروسته هغه ته عمر قید یا د مرګ سزا ورکېدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې له پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړی هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې یو لسنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ د فروری په 28مه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلی غونډې بلل شوې دي چې پکې به اول نوی منتخب شوی استازي سوګند پورته کوي او بیا به په یادو اسمبلی کې د سپیکر ډیپټی سپیکر او وزیر اعلی انتخاب کیږي په یاني حال کې د سند اسمبلی د سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره د پیپلز ګوند امیدواران منتخب شوی دي ملي جمهوری غورزنګ مشر محسن داول تر زخمی کېدو وروسته په خپل اولنې وینا کې د پاکستان له چیف جسټس څخه غوښتي چې د فروری په 10مه په دغه پلویان وې د شوو ډزو د پیښې سو موټو نوټس دی واخلي نو موړي په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ویډیو کې ویلي چې د فروری په 10مه په شمالي وزیرستان کې په دوی امنیتي ځواکونو حمله کړې و چې پکې یې درې ملګري وجل شوي او د په ګډون 15 جوبل شوې دي حکومت او امنیتي ادارو د دې پیښې په اړه سندې ویلي د خیبر ضلع د سوداګرو صنعتونو خونې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره په تجارت کې خنډونه لرې کړي د خونې مشر سید جواد حسین کاظمی پرون مشال لري تویل په کار ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات په دوه اړخیزه تجارت ناوړه اغیز ونه کړي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له یو پلاوی سره ترکمنستان ته تللی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ ضیا احمد نن په ایکسپانډ لیکلی چې نوموړی ته د دې سفر بلنه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف ورکړی و د ضیا احمد په وینا د امیر خان متقی په مشرۍ تللی پلاوی با په غنو دوړخیزو مسایلو خبري وکړي او د اسرائیل جنگي کابینه د يرغمالیانو د خوشی کولو لپاره د جولجاړي په خبرو او حماس سره په روانه جګړه کې د اوربان په حق له راتلونکو اقداماتو په اړه بحث کړی دی په یاني حال کې په غزا پټۍ کې د اسرایلی ځواکونو او د حماس د وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري او د دې جګړې له وجې د غزې له شمالي برخې وتلي خلک د خوراک له کمښت سره مخ دي د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو د ریپورتونو لورته د پاکستان او افغانستان سوداګر وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کال په کال دوړخیزه تجارت مخ په کمیدو ده دوی یو وجه د تورخم دروازې وخت دا وخت بندیدل او ورسره نور سفری محدودیتونه یادوي همدې ته په پام د خیبر سوداګرو اتحادیه اوس غوښتنه کړې چې د هند په سیر دی له افغانستان سره هم په پولا په تجارت کې شته خوندونه له منځه یوړل شي کابل او اسلام آباد یو شمېر دوړخیزې سیاسي مسلې لري او سوداګر غوښتنه کوي چې سیاست باید د تجارت په مخ کې خند نشي تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې اورو
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیادہ تجارت او صنایع خون مشر سید جواد حسین کاظمی ویلی چې د هند په سیر دی افغانستان سره هم په تورخم پوله په تجارت کې اسانۍ پیدا کړل شي
انډیا هغه بارډر ټریډ کې هر وخت کې هغه ټریډ رواني ټریډ کې سمبند نشه راځي موږ چې پولیټیکل سمسلې یا سیاسي سمسلې نو هغه کې دا بارډر بند نشي چې موږ افغانستان لا او دا ټریډ رواني او چې د دې علاقې کې خیبر کې نور سر روزګار ذریعہ زراعت نه دی هم دې باندې زموږ خلکو ډرایورانو ټرانسپورټرانو او کلینینګ ایجنټس او دا ټریډرز دې باندې ټریډ دی او دې باندې روزګار روان دی د دې علاقې کې او ټریډ سے روان دی نو دې کې زموږ ټرانسپورټ لا مسلې مسائل دي
نموډي ویلی چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس دلته د محصولاتو ټولولو ادارې او قوانين راوغځیدل خو په کار ده لمړی خیبر او نورو قبایلي ضلعو ته ترقی او مراد ورکړل شي چې کاروبار پکې وده وکړه نو دا غینه پس به خلک د ټکسونو ورکولو جوګه شي
مرجن نہ پس بکارو چے کم اغا مرات اسلام آباد کے یا پیخاور کیپیٹل کے پی کے مرات ملاو دی اغا مرات لا پورے خیبر تا ندی فو ٹیکسیشن نظام او ارسا نظام اغی خپل ریکوریز لا پارا شروع کرے دی نو بکار دا دے چے مخ کے تاسو مزمونگ دا خیبر ضلع چے دے دا دونا ڈیولپ کئی چے دے باندے بزنس دونا ڈیولپ شی چے اغا مسائل حل شی اور مسائل کولی چے خلقو تا روزگار او مرات ملاو شی نو انشاءاللہ دا خلق مرات ورکئی اغا سہولیات ورکئی دے دے علاقے تا چاہا ٹیکسیبل شی اور ٹیکس فور کولو کے آسانتیا ہو شی اور ٹیکس فور کی
د خیبر چیمبر آف کامرس یو بلو دیدار واجد علی شنوار وای چې په تورخم دروازه پاکستانی او افغان سوداګرو لپاره په تجارت کې ورځ تر بل مشکلات زیاتیږي.
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټس امپورټر ایکسپورټر نن سبا د ډیپارټمنټل مسلو ښکار دي. په خصوصي توګه د کسٹم ډیپارټمنټ په ډالر ډیکلریشن کې هم ډېر ستونزو سره مخ یو. یا دا یو انتهایی ریسکی او مشکل کار دے سی پاکستانی نورو خارون تا مونگ ڈالر رو پاکستانی بینکونا دل تا کم برانچ نلری پا پاکستان تورخم کی سی افغانستان نا ڈالر دل تا تجاران روڑی او پاسانا تو گیا نزدے دل تا جمع کری دا تورخم ٹرمینل نا مکمل دو لوازی دا پارکنگ نشتوال ہے دا پاک افغان پا لو یلار دا ٹریفک جام دا روٹین مسئلہ جوڑا شویا.
دا پاکستان و افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې عہدیدارانو ویلي چې 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه طرفه تجارتي حجم څخواوشا 2.5 اربع ډالر ته رسېدلی و. خو په دې وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناسمو اړیکو او په تورخم د پولې سنبالولو پالیسۍ او سفري محدودیتونو له وجې خواوشا 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی او بیا غرنگ پورته نشو. د پاکستان پوز په بیا بیا ویلی چې په تورخم او نورو سرحدي پولو باندې سختی د امنیت په خاطر شروع کړي چې کوم وسلوال پرې تګ راتګ ونه کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته. حکومت د ګیس نرخونه د کورنیو صارفینو لپاره خواوشا 1.5% د روانې میاشتې سیوا کړې دي چې له وجې کور کې ګیس کارونکو بلونه زیات راغلي دي. عام ولسوایي په کار ده چې د ګیس په نرخ او د دې میاشتې بلونو ته حکومت بیا کتنه وکړي. خو بلخوا د ګیس لپاره حکومتي اداره وایي چې د IMF نه د قرضونو اخیستو په وخت دغه شرطونه ورته ایښودل شوي دي او مجبوره دي چې هغه پورا کړی. په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان نگران حکومت د ګیس نرخونه سباندې 30% سیوا کړی دی. د اکنامیک کوارډینیشن کونسل د منځوري ورسته حکومت په 16 فبراير دا پریکړه کړې ده او خوښه 500 روپۍ یونټ زیاتوالی د کورونا صارفینو لپاره شوی دی چې د 2 فبراير نه لاګو کړی هم دی. روانه میاشت د ګیس بلونه زیاتره کورونا صارفینو پسې زیات راغلی دي. دوی حکومت ته غوښتنه کوي چې باید دا نرخونه دې ورته راټیټ کړي او بلونه دې ورته هم کم کړي او د خپلې پریکړې ترې بیا کتنه وکړي. د چارسدې محمد شاه چر تیل مالګي دکان کوي وای سبا نه 15000 بل ورپس راغلی دي او د کور خرڅه یوازې د یو نغری دي.
د یو کال نم دا سلسله شروع وکړه 2% بلانک کله 2% بلانک خو زیاد دل د 20 ور بلونو کې کم زیاتوال راغلی دي. موږ په براتو 500 600 700 روپے ورته دا د کور بل لاسو ته چې موږ خرچه نشته دی بس یو چوله را دا زل هغه چوله په سې کم دي 5700 روپے دي کم دي هغه بل راغلی دي. دا به خلک کم دي راوګه 15000 روپے په دغه کم دي لدی را پیدا کوم مجبور کړو چې را دا تبیا غرګي بلو سپیا کې بلو.
نو وړوای یوازې د ګیس بل نه دی، بجلی، دوایانه خوراکی او غیر خوراکی توکی او د پټرول نرخونه هم دومره سیوا شوې دي چې عام وګړي له توانه وتی دي. مرجان لري وای اته لسم آئینی بدلون کې دا پریکړه شوې ده چې کوم صوبه کې کوم قدرتي وسایل پیدا کیږي باید هغه ته د هغې ګټه ورکړي شي، که ګیس وي که بجلی او بو یا نور قدرتي زیرمې. خو له بده مرغه پارلیمان کې ناس ولسی استازي د دوی د حق لپاره دا خبرې نه کوي.
هر کور پسې کچا پسې 200 بل براته 500 براته هغه درې څلور زره بل راغله. 18 ترمیم کې دا خبرې شوې دي نو امپلیمنټیشن په هغه کور پکې چاره کې د دې لپاره خبر وشي. خو بدقسمتۍ نه چې موږ تنور والا نه روټۍ راغشته نو هغه وایي چې موږ دا ګیس دا چوله چې دي دا کټ کوو نو ځکه چې هغې پسې 2 لکه او 3 لکه روپۍ بل راځي.
امداد علي وایي وګړو ته بنیادي د ژوند ضرورتونه ورکول د ریاست ذمواري او لومړیتوب وي، خو دلته داسې نه ده.
بدقسمتۍ نه که تاسو وګورئ نو زمونږ په ملک کې دا ګیس چې په کومه طریقه سره 2 څلور میاشتې پس 200% ګرانېږي نو دې دی چې غریب ولس چې کوم دی هغه په خودکشو باندې مجبورې شوي دي. بل به 2000 روپۍ راتله، هغه 15000 راځي، چې راچا 5000 راتله نو هغه 25000 30000 روپۍ بل راځي. نو ډېره د افسوس خبره ده. ریاست له پکار دي، د ملک واکدارانو له پکار دي چې د ولس په دې ستونزه باندې نظر وکړي او چې کومه ګیس په کومه طریقه باندې ګران شوې چې دا واپس چې کوم دی خپلو ځینو ته راولي.
د پټرولي محکمې تر مخه روان کال د ګیس محکمې هدف څه باندې 900 بلیونه روپۍ دی، کوم چې دوی نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره لوس کړی دی. نو ځکه دوی د ګیس نرخونه زیاتوي. د پاکستان حکومت سره دا وخت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د 3 اربع ډالرو پور پروګرام روان دی او حکومت وایي د هغې شرطونو پوره کول د حکومت ذمواري هم او مجبوري هم ده، ځکه دوی قرض اخیستو په وخت یا د مالیاتي ادارې سره دا ژمنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنا
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د عام انتخاباتو 2 اونۍ پوره شوې او په مرکز او همداراز په صوبو کې د حکومتونو جوړولو چارې دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په ملاتړ آزادو امیدوارانو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلي او په دریم وار به په صوبا کې حکومت جوړوي، خو په مرکز کې به په اپوزیشن کې وي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته کومې ستونزې مخې ته پرتې دي، له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد یې په اړه دا ریپورت لري.
په پاکستان کې مرکزی او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې ملک د سخت سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړیګړې سره مخ دی. په داسې حال کې په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ ګوند مشترکه حکومت جوړولو خبرې روانې دي. نو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی آزادو کاندیدانو زیاتره صوبایي چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره یې اړیکې تیزې کړې دي. د یادی مسلې په اړه په خیبر پښتونخوا کې میش صحافی او شنون کې طارق وحید مشال ریډیو ته وایي.
دوه چې کوم کې ماته ښکاري، یو خو د مالی مسله ده او بل د ترهګرۍ ده. زه مستقبل کې ګورم چې د وفاقي حکومت او د صوبي چې کوم تعلقات دي دا به نور هم خرابېږي او د الزاماتو یو نه ختمېدونکې سلسله به شروع کیږي چې دلته به د خپلو غلطو، کوتاهو او کمزورو ټول ملبه چې کوم دا په مرکز باندې چولې کیږي او مرکز به دا وایي چې نه به تاسو سره خپل وسایل دي او تاسو خپل دونه مجبوریت او سری تاسو خپل سنبال کړئ.
په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی 2 وار حکومت کړي او دا وار یې د ګوند لخوا په آزاد توګه نامزد شوی کاندیدانو حکومت په 3 وار توقع کیږي. په صوبا کې د پی ٹی آئی په لومړي وار د حکومت په وخت د کال 2013 نه تر کال 2013 پورې د صوبې او د مرکز ترمنځ داسې قسم جنجال روان وو. البته سیاسي شنون کې په صوبا او مرکز کې جوړیدونکي راتلونکي حکومت ترمنځ دا تریخوالی زیات بولي. په پاکستان کې د 13 قانوني ترمیم نه پس د صوبې په وسایلو تر ټولو زیات حق د صوبې وي او مرکزي حکومت د صوبې ته د هغې د وسایلو د استعمال پیسې ورکوي. خو مرکزی حکومت ته په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا د 200 اربع روپو نه زیات قرض پوری دی. د پېښور هایکورټ وکیل جابر خان د 13 ترمیم په معنا کې په صوبه کې راتلونکي حکومت ته ورپېخ چیلنجونه سداسې بیانوي.
د ډیسنټرلایزیشن دا کنسپټ نه دی، دا د 18 امندمنټ سره په پاکستان کې شروع شو. مخکې به ټول فنډونه رایلټیانی په ریسورسز باندې په هر سب باندې حق، NFC واډونه دا ټول هر سب د سنټر سره وو. کله چې ډیسنټرلایزیشن شروع شو نو پاکستان په ریئل مینی کې یو فیډریټ یو فیډریشن شو. اوس د ډیسنټرلایزیشن سره داسې چل کیږي اوس کته ګورې د تیرو لس کال نه دیو این ایف سی ایوارډ نه دی جاری کړی د پاکستان چې د خیبر پختونخوا چې په وفاق باندې د بجلی په مت کې کومه قرضه ده هغه نه ده ورکړي، د ګیس په مت کې چې کومه قرضه ده هغه نه ده ورکړي، نور زمونږ چې څومره ریسورسز استعمالیږي هغه پیسې مونږ ته نه دي راکړي، او بلکې د این ایف سی په مت کې چې مونږ ته کم 43 یا 47% ملاویږي هغه هم تردی ملاو شوی.
په پاکستان کې روان سیاسي اړېګړې د هغه وخت نو وروسته پیدا شوه کله چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لري کړل شو، او د نوموړي پلویانو په ملک کې د پی ډی ایم حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د عامو ټاکنو وړاندې د پی ټی آی نه د ټاکنو نه خاب بیټ د عدالت لخوا هم اخستل شوی، او د ګوند نامزد کاندیدانو په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه اخستې وه. د یاد ګوند آزاد کاندیدانو په ملک کې شاوخوا لس کم سل قامی څوکۍ ګټلې دي. دا وخت په ملک کې سیاسي او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې د فروری په اتمه تر سره شوي عامو ټاکنو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګوي، او د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مومندو او باجوړ سوداګران د ګورسل او ناوپاس لارو د پرانستو غوښتنه کوي. دا لارې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې تړل شوې وي. سوداګر وایي چې د لارو بندېدو یې نه یوازې کاروبارونه متاثره کړي، بلکې دواړو غاړو ته یې د خپلوانو په تګ راتګ هم ناوړه اثر کړی دی. د دغو لارو خلاصېدو په حق له دواړو غاړو حکومتي او قبایلي پلوونو هلې ځلې کړي دي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړي. تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
د محمد غوسلی کنده او چې ورته غورسل هم ویل شي د 2010 راهسه بند شوه. د غلط عسکري اپریشن شو او د کرخ سره نزدې د خوایزو او د بایزو ډیر خلک د لارې د بندښت وجه پیښور او نورو سیمو ته کوز شوي واپس نه دی ورغلي. د خوایزو ملک نیک محمد چې د پخوانی امن کمیټې مشر هم مشال ریډیو ته ویل دغه سیمه کې د امنیت او د ترقی راتلو یو حل دا هم دی چې د غورسل لار دی د کاروبار لپاره خلاص شي.
په 2008 او 2009 کې حالات څومره خراب وو. دا بارډر کھلا وو، په علاقه کې کډوالم پزی وو، علاقه مو سره آباد وه. اوس هغه دی امن دی، بارډر بند دی، خلک نشته دی. خو بیزو ایریا کې څوک تر تاسو ته به دې اوټونو نم پته لګي چې هغه دی د اوټ تعداد څومره دی، پل کېږي څومره. دا ټول خلک دی بارډر د وجې نه او خوځي بیزي چونکې دغه تی ډیر متاثره شوي دي. نو آبادۍ لحاظ ته وګوري څوک هم دغه بارډر د وجې په خپل علاقه کې نو سیږي، څوک پینډۍ کې دي، څوک لاهور کې دي، څوک کراچۍ کې دي.
په ګورسل د محمدو د اټا پلار کوډا خېلو منځري چینه او تر پورې غاړه بیا جلال آباد ته گاډي ورتلل. خو د محمدو په محمدګډ و د نواپاس پلار کونړ ته بیا کاروبار اول سیره شدر شکیده. نواپاس ته باجوړ د ځلې انتظامی سیمه چې درې کال وړاندې ورته د باجوړ د لوی سم نه په مټاک چارمنګ یو نوې لار هم جوړه شوه. د باجوړ غاخي پاس او لیټای پاس هم کونر ته وتري سرحدي لارې چې د کاروباریانو خبره د غلارو باندې به تر ټولو لوی کاروبار د لرګي کېده. د باجوړ هم د غلارو ته چیرمه تر د ټولو لوی بازار عنایت کړه. د دکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډي ته وویل دغه بازار کې شاوخوا 4000 دوکانونه دي، خو کاروبارونه د موجوده ملکي معیشت توجه هم خراب دي. د زیاته کړه که د نواپاس په شمول دغه نورې لارې هم خلاص شي له دې اړخه او هم له هغې اړخه به مختلف رقم سامانونه اوړل راوړل شروع شي او د سیمې د خلکو کاروبارونه به هم ورسره بیا شروع شي.
کارخه به خلک به اوټلې را کولاو کړي، تیل پمپونه به ورسره کولاو شي، د ګاډو د ترانسپورټ کار به ورسره شي، ډېر د بلا شي، خلک به ورسره روزګار شي. بل له ګنډې چې کوم دا کار دی ماشومان او دا هغې کوي کنه مزوره خلک به اکثر د ماښام کې 15000 روپۍ کور ته هر ماشوم را وړي. نو په تورخم کې 2000-3000 ماشومان د سری چې د هغو کار برابر دی، هغه د کور نه غریبې بلېږي. او بل دا چې دا مامون قوم اتره تم د سیند
ندی غاړي پروت دی طرف تام پروت دی دې خلکو د زمکی د خلکو د زمکی دی خپلوالین چې نکال درې چاپلار د چار ترز وی د چا ماماز وی د چار شته خامخه په یو علاقه د باډرو په غرونو په دې سيزونو باندې بیلی
دغه لارو د خلاصون لپاره تیر وختونه کې د مومندو او د باجوړ د پارلماني استازو لخوا کوششونه هم شوي. د باجوړ او د مومندو نه قومي جرګې هم جوړې شوې چې د کونړ او د ننګرهار د مشرانو سره لیدلې چې ګنې دغه لار یو ور بیا خلاصې کې. د مومندو او د باجوړ د سنټ د تیرې مودې غړو مشاهد رډو ته وویل د پاکستان د اړخه د لارو د خلاصون لپاره دوی تیار دي، خو د افغانستان له اړخه کوم مثبت ځواب دوی ته نه دی میلاو شوی. کاروباریان بیا هم په تمه دي چې ګنې اوس به د پاکستان نوی حکومت جوړ شي، هغوی به د دغه لارو د خلاصون لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مشال ریډیو سره د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب د لارې هم ملګری کېدلی شئ او خبری، تفریحي او معلوماتي ویډیوګانې او نور ډېر مواد ترلاسه کولی شئ. ورزو افغانستان ته په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ د یو ملي تجار په مرسته په اته سوه کورنیو د روژې د میاشتې په مناسبت خوراکي توکې ویشلي دي. هغو بېوزلو کورنیو چې مرستې یې ترلاسه کړې وې خوشحاله دي، خو له نورو خیریه بنسټونو هم د دوامداره مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ اړوند نجم الدین اخونزاده کلی کې د یو ملي سوداګر په مرسته چې نه غواړي نومې په ډاګه شي، په اته سوه اړمنو او بې سرپرسته کورنیو د روژې په مناسبت خوراکي توکي د یو خیریه بنسټ په تخنیکي همکارۍ وویشل شول. د خیریه بنسټ مشر خان آغا وایي چې دوی پلان لري چې په یاده ولسوالۍ کې تر دوه زره کورنیو پورې مرستې ورسوي او زیاتوي چې د ننګرهار نورو ولسوالیو ته به هم د روژې په مناسبت د مرستو لړۍ وغځوي.
دا دو میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې مونږ سروے کړی و. دا هغه کسان دي چې سل په سلم مستحق دي، مسکینه مستحق کسان دي، هغه ته ورکو. د فامیل په سر دوه بورې وړه دي او یو بشکه د لس کیلوی. پر راتلون کې پلان کې مونږ خېوی ولسوالۍ ته ځو، کامی ولسوالۍ ته ځو، یعنی مختلف ولسوالیو کې به انشاءالله سلسل دو دو کسانو ته به مونږ خوراکي توکي ورکو، خو دغې اخونزاده سیمه کې به تقریبا دوه زره کسانو ته خوراکي توکي ورکو.
هغو بېوزلو کورنیو چې مرستې ترلاسه کړې وي خوشحاله دي، خو له نورو خیریه نړیوالو او کورنیو بنسټونو د دوامداره مرستو غوښتنه کوي.
په سترګو مایی بیم، خو اقتصادي مشکل زیات دی زمونږ، او تقریبا اته تور سره دي مونږ کې پوه شي. یو تقریبا یو خور می معذور دی، یو زخپله یو دا ورور می معذور دی.
زه ډیر خوښ یم په دې مرسته باندې. مونږ سره د سیب د خیر اوسي، هر کال مونږ سره مرسته کوي او ډیر خوشحالي وتی. او بس نور بنسټونو ته مونږ دا خواست کوو چې مونږ سره مرستې وکړي. مونږ ډیر اقتصادي حالات نه خراب یو.
د مرستو ترلاسه کولو په ډله کې د یو شمېر هغو کورنیو ښځینه هم وي چې سرپرستانې د جنګونو قرباني شوي ول. دوه تنه بې سرپرسته مېرمنې وایي:
خرو مونږ غریبانان، یو زوی مې د بندي دی، کونډه یم، او نصیب مې را په غاړه دی. هیڅوک هم په کور کې د کور سرپرست نه لرم.
ډېر پرې خوشحاله او ډېر پرې خوښمن یو. مونږ سره چې مونږ کورونه پاکستان نه راغلي وو، چې مونږ سره مرسته کوي یو کال او بل کال، او موسسو نه موسسې مونږ سره نه دي کړي. اوس پرې غواړو چې مونږ سره هغه مرسته مرستی وکی.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته بیروزګاری زیاته شوې او زیات خلک مرستو ته اړتیا لري. غوښتنې دا دي چې پر کورنیو خیریه بنسټونو سربیره دي نړیوالې مرستندوی ادارې د روژې تر رسیدو د مخه بې وزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه دي. په پکتیا کې د فرنیچرو سوداګر او د صنعت د کارخونو مالکان وایي چې کاروبار یې په ښه کېدو دی، خو د خامو موادو، مناسبو ځایونو او برېښنا یا بجلی د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومتي او خصوصي ادارو هم غواړي چې د بهرنیو فرنیچرو پر ځای خپل داخلي هغه چې جوړ شوي دي هغه وکاروي، ځکه کیفیت یې ښه او بیې مناسب دي. بل لوري ته د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم په دې ولایت کې د اساسي برېښنا او صنعتي پارک نشتون د پانګوالو لخوا د پانګونې په مخ کې له مهمو ستونزو څخه بولي. نور حال د نجیب الله الوخیل رپورټ کې اورو.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د ښه کېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولی شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچرو د یوې کارخانې مالک واحد الله مشال راډیو ته وویل
د اتنه کال لس کال مخکې نه هغه ټیم نه خوست تغییرات ډیر زیات پکې راغلی دی، ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نیسه، نور مملک نه افغانستان ته دا سامان تیار راوړل سي، ځکه خام مواد باید راشي، دلته باید جوړ سي. یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس ښه ده. خوص په خصوصا د دوه درې کال کې سبته خلک لکه په وس کې مانده سوی ده، اوس په الحال نو د خاص غي نشته، سودای کمې دي.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي، خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شروع غواړي، لکه میز او چوکۍ، المارۍ، تختې، خاو چې څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي موږ دلته ترسره کوو. تقریبا اته نه کاله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لګ شي، د فرنیچر بیې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعض دکاندارانو نه سامانونه اخلي، کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي، کنه دوی چې سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي دوی خلکو ته بیا کار په ارزانه بیه کوي.
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډېرېدو ده. د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل
د دوی هغه اجناس چې له بهره خام مواد دي راوړېږي، د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي، دوی مسؤلي طرفه دي ورته راټیټ شي او په زمون کې د دغه اجناس څخه دي په دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي.
په پکتیا کې د فرنیچر کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړې ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیزه لرلی شي.
خیر میں ٹولا ولے کچھ توے